د نفوسو د زیاتوالي مخه ونیول شي، بلکې د کورنیو د اقتصادي او فرهنګي ستونزو مخه به هم ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د اقتصاد وزارت وویل په هیواد کې د نفوسو زیاتوالي ټولنه له اقتصادي او مدني ستونزو سره مخ کړې ده. دغه وزارت ویلي د هیواد کمزور اقتصاد ته په کتو سره که د هیواد د نفوسو د زیاتوالي مخنیوي ته د کورني تنظیم پروګرامونه پلي نشي، تر 2050 میلادي کال پورې به د هیواد نفوس 60 میلیونه ته پورته او خلک به له سختو اقتصادي او مدني ستونزو سره مخ شي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله به یاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، اشاره خلاص،
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتیا یا سالمه اداره څه ته ویل کیږي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکې له دو چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتیا یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي. او یو سالمه اداره موږ هغې ادارې ته ویلی سو چې په هغې ادارې کې د هغې ادارې ټول استازي د دې وړتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وضع سوي دي هغه پوره کړي او لاسته یې راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوای سي، او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دی هغه وکوای سي چې کشفی کړي، او برعلاوه د دې هغوی وکوای سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هرې ادارې چې دوی په هغې کې کار کوي وکوای سي چې هغه هدف وپیژني او د دوی د حل لپاره یا لاسته راوړنې لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او واخلي. نو دغه ادارې ته موږ کوای سو چې وسالمه اداره ووایو.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړئ چې څه مفهوم لري؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دو چې زه خپل اداري فساد تعریف کړم، باید ووایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې یې ژر وي او له منځه وړل یې ډیر زیات سخته وي. یعنی د هغې ریښې ډیرې زیاتې قوي دي، او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډیر زیات توانایي غواړي، او باید ډیر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځته وړلو په اړه باندې. نو که فساد موږ تعریف کو، لغوي تعریف یې که ووایو، وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلې ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کیږي، چې همدا سرغړونه کېدای سي هم له اخلاقي قواعدونه وي او یا هم له قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي. یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوی چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو، د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت اداري په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کیږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوی چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی، چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو، ځکه چې دا بعضي نور قواعد او مقررات مرسره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم هغه ډوله ده چې زموږ په ټولنه کې ډېر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئي فساد، یو وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي، او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډېر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئي فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي، یا د ګمرکاتو له مامورینو له خوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډېر زیات رواج لري او موږ ورسره لاس په ګریبان یو.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان سری کسا پولیس و جو سویدی
تکار و سویدی نه بچه تکار مریض داغی
آزادی
خزین نه پسر اجازه نورکی چه دویت باش تسکره وخی
دیلانا فیصله و منگولا وقت در شدی
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو چې
محکمې لخوا ازادي رادیو 1226 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیږئ. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو لمخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري، چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي، د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي فساد لمنځه یوسي، بلې هیڅوک نسی کوي چې دا فساد لمنځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده لمنځه یوسي، ځکه چې کدا پدیده لمنځه ولاړ شي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافعو نسی کوي چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده، یعنی حکومت زموږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیف ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي، یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځ ته راغلی د دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي. نو دا یو اساسي سبب کېږي چې فساد منځ راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تضمینېدل ده، یعنی زموږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکي تضمین نه ده، یعنی دوی هیڅ نو داسې تضمینات نه لري یا داسې بیمه نه لري چې دوی دغه پاساس باندې وکوي چې د زرونه جمعي ک، یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم ونخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوی دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه پاساس باندې کوي چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي عامل بل ګڼل کیږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامستولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي، هغه د خلکو ناپوهي ده د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې. یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي، او دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله شي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغه خلکو اساسي وظیفه ده، او هغوی د دې لپاره ناستي چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده، یعنی هغه بعضی ټولنیز حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې، چې هغه د فساد منسر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده، چې د بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي، هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه اندامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته د هیچا توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکم کوشش وکم، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي، د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی. زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري، یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د یوې ټولنې افراد یا اتباع یې په خپله ټولنه کې ولري، دوی له هغو نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغو کار نه له دغې وظیفې نه، نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه د اخلاق او معنویت بوراندې. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي، چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر رامنځته کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ
وا مل
د دروازې ملنګ توایا جام سرمنی سا د پیغلو مړوندونه. قدرمن اوریدونکو، د لنډۍ او سندرې په اوریدلو سره به په دې پوه شوي یاست چې نن د ملنګ په هکله خبرې کوو. کله چې د ملنګ نوم اورئ په اړه یې څه فکر کوئ؟
کچکول یې په لاس نیولی، عمر یې غاړه ته اچولی، لرګا په لاس یې، زاړه کالي یې اغوستي، نوي کالي نه دي.
ایا په هیګه چې چاته واقعي ملنګ ول کیږي
چې سړی د الله د مینې لپاره خپل ځان نتیج ملنګا دی خپ دیوران
کوسو یا کيو زل ملنګا. نن په همدې حق لګی کو په پیل کې د ملنګ د کلمې په معنا او تاریخ رڼا چو، ورپسې د ملنګانو ډلې در پېښنو، په اخر کې د ملنګ حیثیت په ټولنه کې هم څېړو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.